په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو، خو په پیل کې ستاسو پام راګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شو. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دانینګ د هر چارواکي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د تېرې شپې د اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې یو تن پکې مړ شوی او درې نور لا درک دي. د ښاغلي بدلون په خبره دغه سیلابونه چې ډیر په بټیکوټ کوټ روداتو خې وی او سرخرود ولسوالیو کې راوتل پکې زورګونه کرنی زمکه لمنځه تللی او یو شمیر کورونو ته هم زیان اړولې. دغه راز د میدان وردګو ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې ورستو سیلابونو له امله خلکو ته د درانه ځاني او مالی زیانونو خبر ورکوي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست سفی الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیلابونو په نتیجه کې چې 13 ورځې د ولایت په جلریز نرخ او چکو ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه له درکه دي. ډیری کرنیز ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې 200 دریزي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلي وه او غوښتلې چې دغه 200 دریزي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو 2 غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل 3 موډل فضايي اډې د نسبولو د 4 د بشپړولو په ترڅ کې د اډې دوهمه برخه هم وټوغوله. پیکینګ هلمند چې د خپل فضايي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوی دروشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وین چانګ له فضايي مرکز څخه وټوغوله. چین د 2019 کال په اپریل کې د فضايي اډې کار د لومړی فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژه فضا ته د فزانه وردان او کارګو یول سو بیړۍ تو غولوتا التیالری.
روختیا د ژوند شتمنی.
د روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. څلور ورځې وروسته یعنی د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. په تور زیړي، زیړ زیړي او د غرض نورو زیړیو ولی دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ډیر خلک پرې اخته شوي دي. د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسول او د ویرولوژیست یو متخصص سمیع الله اومند امیندل هم زموږ میلمانه دي. دغه راست تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، له دواړو خاغلو که پوښتنې لرئ مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده چې البته وړیا شمیره ده، تکراروم، 0042221001 او بخی 0402 دا مو ده واتساپ شمیره ده. پا همده شمیره ده غراز پا عادی حالت یا پا نورمال دول هم که ولشه چرا سر تماسون سی بیای تکرارهم 0042221001. دغه راز د واتساپ لاره هم کولای شي چې خپل پوښتنې راته پرېږدئ په خپل غږ، او موږ به هم له دواړو میلمنو څخه مطرح کړو. دواړو میلمنو ډاکټر محمد یوسف طیب او سمیع الله امین دلتا ښه راغلاست وایو. رابشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، او تر کومه یې ډیره خطرناکه ده، او د مخنیوي لپاره یې څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم نوري صاحب، مخکې د دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو، زما په نظر اړینه دا ده چې لومړی د ناروغۍ تر یو څه حده په ډېر عامه ژبه باندې معرفي شي، او هغه وروستنۍ ناروغۍ یا خطرناک حالات چې د دې ناروغۍ له کبله د انسان ته پېښېږي او بیا د انسان ژوند د مرګ د خطر سره مخامخوي، په دې به لږ کم شو.
ولې نه؟ بلې، دا پوښتنه باید ما کړې وای چې دا څه ډول ناروغي ده. البته د زیړیو د هپاتایتس اے، هپاتایتس بی، هپاتایتس سی او هپاتایتس ډی که په دې اړه باندې تاسو رڼا واچوئ، ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، مننه، مهرباني.
محترم نوري صاحب، اساسن موږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخې کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا یې د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دهن دول او دا معمولا د سپین زیری په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیری په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کیدونکی ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضو ده، دغه عضو مصابوي، دغه د حملې لاندې نیسي، او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر چې پلسوب پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی، او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه ولیږي، یعنی کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده، او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بي ناروغي، د هپاتایتس سي، همداسې د هپاتایتس اے، او ورسره د هپاتایتس ډي، او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خودو په منځ کې هپاتایټس بی او سی دای خطرناک دولینه دي چې د انسان ژوند ته خطر پیښوي تر ډیره. په سره دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې اولی نړۍ د هپاتایټس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه، اولی دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي. د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایټس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 80% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 80% نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس دی دا د هپاتایټس وایرس لري. او په کلني ډول باندې په هپاتایټس سي باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایټس سي مزمن هپاتایټس سي باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواوشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایټس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایټس اخته شوي وو بیا تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایټس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایټس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامل روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شویو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هپاتایټس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایټس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایټس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایټس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کیږي چې د عامل روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی، خو په هر حال دا د عامل روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنه شته ده، او خپل ما سره هم ځینې پوښتنه شته ده. تاسو د هپاتایټس بی او هپاتایټس سی د ناروغیو یادونه وکړه، د نورو هم چې ډیر زیات په افغانستان کې خلک پر هم دغه باندې اخته دي، هغه چې دغه وایروس تر غلې یو په بدن کې ده او نورو ته انتقالوي، یعنی هغه کرونولوژیک هپاتایټس چې ورته ویل کیږي دا هم ډیر خطرناک ده، او هغه څوک چې په دې باندې اخته دي نو هغه ناقلیدونکي یا نورو ته دغه هپاتایټس انتقالوي. په دې بیا هم خبرې وکړو. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامه روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایروسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی، د غرض د ویولوژي متخصص هم دی. تاسو ته براسو امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، په کومو کې کومه هپاتایټس په دوی کې ډیر زیات دی؟ هپاتایټس بی، هپاتایټس سی، یا کوم بل هپاتایټس؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله چې ټول لوګ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، نو د خصوص په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي، اکثره هیپاټایټس سي او بي دي، او د نورو هیپاټایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو د مونږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هیپاټایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، تر څو هغه لپاره مونږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنونکو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، حالت مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجه لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د بشو وګصه کې اعلان خو دلته اکثره د یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته د پی سي آر د میکروب بڼه یې وپیژندل شي چې دا کوم وایرس ده، هغه سره څنګه کې دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دغه وپیژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه کې دغه دپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي، روته نه یو سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه، دغه مرضي زیاته ده او دغه مرضي تر ورځې بعد جدي دي، ځکه چې خلک د دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه د دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات مونږ کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه انتقالېږي. د دې شان لپاره پیل د خاص برنامې نشته، خو پلان کې لري چې پاینده کې څه برنامې ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون کوي، حتمان پښتنې لري، تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پښتنې هم خغلی امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده، مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
اجازه راځه تمنه کوم شغله نور سه محترمه تاسو ته سلام او د زادر د ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بلکړي. اختر محمد خادم مد علم دولت واشیر رسولي ته
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
اجازه راځه تمنه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور وست چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دی. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې، او دا چې د ساري ده، یعنی د یو کس خپل کس تللی شي که انکام نه لري. نو همدغه دې
مننه خادم صاحب رادیو اوري پښتنه مو ځوابيږي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بله
ازادي سلام او دې ملمنو.
بله تشکر، مننه تاسو غږ اورم. بله مهرباني،
تاسو ته سلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړي کا کې ملغمان.
بله همدر صاحب مهرباني، پښتنه لري مهرباني.
پښتنه خو مې دا د ډاکټر صاحب نه کنه چې دغه تور زیړی او کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریس چې شي را کنه چې په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس لچ شي نه وکی. او دویمه پښتنه مې دا ده کنه چې دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو دکی په تار تړلی کنه څوک په تیلو د مې دغه امکان لري چې دې سره خص مطلب او کې دې مخصوص علاج صرف دوايي ده.
من نه کور ودان پښتنمو یاداش سوله بلوریدون کې دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. تاسو کوم کوم زموږ تماس نیولای بلې راغ مو اوریدل اورم مهرباني
د سلام فورا نیکول سره نبی الله زابلای د زابل ارغنده اوسیدون کې دا وخت ایران نه پړی کېم.
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدون کې مهرباني چې پښتنه لري
ډیر مننه کوم نوري صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام او تڅنګ د پښتنه کوم ډاکټر صاحب محترم کله سي ز تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي و چې میاستل ته بستر و نو البته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سم لیدل دا غو بدن سونه خې چې ډیر زیاتې پرسیدلې وي نو پښتنه دا راته پیدا کیږي آیا البته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې دا سي زیاتې خې چې پرسیدلې وي او ډیر زیات وژن کوي ډیر زیات مریضان تل دو او بل د واکسین ایا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره شد او څومره لاسرولنې لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې ایا قیمت یې ارزان ده که ګران ده وس کار ده کنه. مننه
کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو. واکسینین څو د مختلفو د جون په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو په لیګ ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صبر نه واچوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بلې مهرباني څوک او تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته د څو د قول لپاره تاسو ټلیفونونه نه مکوي کو په ټلیفونونو باندې وخت مزای کوي خبرونه تغوښ شي ډېری پښتنې تاسو ځوابيږي البته مخکې به هم تاسو ډېری پښتنې جواب شوی وي هغه چې تر اوسه پورې نه دي جواب شوی او تاسو سره دي او ممکن د نور سره هم وي هغه پښتنې مطرح کړي لکه تکراری پښتنو ډاډه وکړي. ډاکټر صاحب تاسو درځو پښتنه د هلمند موحتمن یاداش کړي چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ده ساری خو تاسو مخکې رانه په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم مجلس د چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنه تلل شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه باندې خبرې وکړو
ډاکټر صاحب هم دغه چې د پخت دغه اوریدونکو له پختنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د سره هم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي پایلې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیات د کسبنګیرو کې مېرمنې
دا ورور چې د هلمند واشید نه تماس کړي او دا پښتنې اترې چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقال دین چې دا یو انسان نه بل تکنه خو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس د عمله پیدا کیږي. د اندي ورور د پښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي ده په ماشومان کې وی او کنه او یو بل نور هم رسته د مختره وکړه او دا د روغي په ماشومان کې او حتی په ښوونکو ماشومان کې هم دا د روغي پیدا کېږي شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ ویل چې دا د روغي او ساري نه روغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکو په دې پوه شي چې دا کوم لارو د انسان ته د یو انسان له انسان ته انتقالېږي تر څو که اوسه ولې شي په انده کې له دغو صحاتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لارې انتقالېږي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په حالت کې انتقال پر اساس ساتي دا انتقالي او تخصنه د انتقال په باره کې بیا مثلا د هپاتایټس بي د ډیرو لارو نه انتقالي په مقابل کې هپاتایټس سي هپاتایتس دی دا یوازې د وینې له لارې انتقالېږي. د هپاتایتس سی
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطه کوم. تاسو کله چې خبرې کوي یو ډیر تون باد راځي او غږ را اورم، زه نه پوهیږم چې تاسو چیرې یاست، که یې لږ زره سم ځکه ودرېږي یا غذای مو بدل کوي که امکان وي چې اوریدونکي هم پوه شي په تاسو په خبرو باندې. مهرباني. اوس غږ سم راځي خو زه نه پوهیږم چې تاسو په لاره یاست او که چیرې کومه خونه کې یاست خو یو څه کړکۍ ته نږدې شئ.
زه خو په یوه خونه کې یم، نو زه دوام به ورکړم انشاءالله ممکن چې اوس څه تغییر پکې راغلی وي.
مهرباني. اوس لږ زره ښه شو چې نه پوهیږم چې دغه تون باد غږ هم ورسره روان و چې ورسره راته چې دا ما ویلي چې حتما تاسو به په لاره یاست. مهرباني.
زه داسې یو ځای کې یم چې سړک نږدې دی او هلته د موټرو د رباب نږدې د هغه غږ لږ به وم. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دی دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولې د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغي او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا د لاس ورکولو نه دا موږ تاسو چې کوم کلیوال استریم شي کوم چې دا غاړې سره ورکو د غاړې د ورکولو نه د مچ د اخیستونه د توخي پنځي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالېږي د کوم خطر نشته. اما وایرسینا روغیدا او اخیستلی د بل انسان نه دا طبي خبره ده.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب دا تاسو د هپاتایتس بی یادونه وکړه چې له ډیرو آسانو لارو هغو چې په افغانستان کې ډیر خلک غته توجه نه کوي، مثلا له یو جکو بڅکی له یو منګیو بڅکی له مثلا دغه راز له هغه چې په همدغه هپاتایتس بی باندې اخته ده یا ممکن پکې ډیر حاده هم وي د یو ځای ډوډۍ خوړلو سره انتقال شي او بل چاته، په څه ډول خپل خلک کولای شي چې دغه ناروغي مخه ونیسي؟ که څه هم ځینې مواردو کې ښایي هغه د موږ د دود او کلتور او هغه رسم رواجونو سره په ټکر کې وي چې یو څوک لاس ونیسي چې نه زه د سره مثلا ډوډۍ نه خورم یا له دغه منګینه زه اوبه نه څکم، دا ممکن بد وانګیرل شي ځکه ځینې کلتوري مسایل هم دي. اما څه کول پکار دي؟
محترم نوري صاحب دا د یادونه کوچې هپاتایتس بی خپل د خولي لاړو د سکلو د اوبو د یو ځای خوراک کولو د یو قاشوغې استعمال د دې نه انتقالېږي. هپاتایتس ای ډول چې ډېر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي. دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډېره سنتي او کلتوري ټولنه یو. موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ الصحې او یا د ټولنیزې حفظ الصحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې وی کو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغسې عاداتو په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان بر ګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې موږ خپله فردي حفظالصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیزه حفظالصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت مخنیوی وکړو.
بننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ته مخکې نورو پوښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عامه روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. څلور ورځې وروسته د عامه روغتیا نړیوال پروګرام دغه ورځ په ټول نړۍ کې لمانځي، او هغه هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی یا توجه دغه هپاتایتس یا زیړې ناروغیو ته ډیر شي. داسې کوم پروګرام هم دوی لري یا په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړې یا د هپاتایتس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي کنه؟ امین دل صاحب،
بل لا کچن د تاسو ان چې پوهه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راتلو کې د هغه مثلا د خبره د اکسټریه د وری وکړه، نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه مودې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دی یا د سنگیر کې دی یا ځوان کې دی کنه، وایرس هم هغه یو جګر چې دی هغه پټه هغه په سنگیري او په جرات په سنگیري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې ورکړم په دې د ماسه کې دا تاسو خبر ورکړی چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه کړی دی ا ام داشن مونږ په خوندای کڼورو زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو دمو د وایرسونو د هپاتایتس وایرسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده د په اړه مکمل مونږ معلومات د خلکو سره شریک کړي دي. او ورته نړیوال سازمان په دې کې اوس هم د کومه کچې مړه ده وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خا یو تشخیصي مرکز کابل کې وو یو بعد یو څو شفي شپنو کلیر کم وو اوس شکر الحمدلله د روته نړیوال سازمان غریب مرسته پاکستان څلور ځله شولې ته کې د پی سي آر څنګه فعال شي دي چې اوس عملاً د کووېډ 19 کې شار په دې کې دي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې ورځ د کووېډ 19 د پرسن کې یې سي او موږ نور وایرزي ناروغي چې دا ټول د فار تشخیص هم د مرکزونو ولري تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو دوه تلار شي یا یو ولایت نمبر ولایت تلاشی دوی په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي.
بله کور ودان امیندل صاحب، ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایتس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکړي، کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري؟ البته غوړ غوړ خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني.
محترم نوری صاحب، کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایتس دی، کاغه د هپاتایتس هر ډول وي، د دې ناروغ دپاره ټول هغه خوراکونه یعنې داسې که مونږ ووایو په ساده ژبه باندې د دې دپاره داسې خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دې وخوري دا دې نه خوري، بلکې ښه خبره د هغې دپاره دا ده چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د ځیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي. په ځای د دې باندې که موږ وایو چې یاره دا د پروتیني غذاګانې کمې خوري، دا د شحنیات کمې خوري، دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې د انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري، البته په خپل اندازه، او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایتس اخته وي د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز د مول د تدابیر د علم له نظره دا د هپاتایتس په کنټرول کې، د هپاتایتس په تداوی کې، او یا د هپاتایتس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري، دا کوم رول نه لري. البته البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوی او د تریخي یا د سفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوي دي. مثلا د سفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پی ځي هلته یو بندش رامنځته شوی دی. یو څو پیز ورته دند کړي یو څو ورځې وروسته دا بندش ته دي خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه زه د دانش په خاني ته پرځ خپلوم د ټول جوړي ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړي ناروغانو خېټه د تلفیدلې دي چې د دې لکه ده او دا به تقریبا مجرودم کې خلکو نو ریسه د تاسو د یاد دي ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا حجرات په لومړۍ مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپله وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپله وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین په اړه پوښتنه کړې وه. زه به دا ووایم چې خوشبختانه د هپاتایټس بی لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسین کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغه کې د هپاتایټس بی واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغه د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغه او د نارمل واکسینې روتین اخیستې وي د کلینیک نه، هغه حتما د هپاتایټس بی په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. اوس هم د ماشومانو لپاره د 1 کلن او 2 کلن څخه د کوزو ماشومانو لپاره د هپاتایټس واکسین د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې تقریبا په افغانستان کې 3500 په حدودو کې دولتي ساختار کې کلینیکونه موجود دي. په دې ټولو کې ورته واکسین شته او په خصوصي سکتور کې هم واکسین شته د ماشومانو لپاره چې دولتي خصوصي سکتور ته رایگان ورکوي او هغه یې تطبیقوي. اوس موضوع دا ده چې هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، هغه یې لپاره خو په دولتي ساختار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. نو دغه لویان ته وکی دغه لویان د لپاره ښه خبره ده چې د دولتي ساختار یا سټرکچر د بهر په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بی واکسین شته. د دې ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراد شوی دی او دغه قیمت هم ډیر زیات وړ نه دی. دوی کولای شي چې دغه واکسین درې ډوز واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بی لپاره دی. د هپاتایټس سی لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
بله ډاکټر صاحب، مننه که په همدغه د انتقال په موضوع کې تم شو. مخکې تاسو یادونه وکړله، آیا له حیواناتو څخه هم د دې دغه هپاتایتس یا د حیواناتو مثلا د کوم حیوان د زیګر موږ ډېر ځلې لیدلی دي چې ځیګر یې تقریبا ډېر غټ یا کچوړې پکې جوړې شوي دي، آیا په دوی کې دغه امکانات د هغه شته ده د هپاتایتس او انتقالیږي انسان ته؟ کنه
د حیواناتو نه د هپاتایتس انتقال دغه حیواناتو نه چې دغه واخه انسان خوري لکه وا او زه دا د دې لږ کوم شواهد نشته. البته د ځینو ناروغیو انتقال شته، هغه د ځینو چینجیو انتقال چې دغه چینجیو هغه هغه د انسان د هغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي، یا حیوانات دغه یو وسطي کیریر یا انتقالون کوي. دغه امکانات شته، ما د هپاتایتس لپاره دغه امکانات نشته. خو په مجموع کې نورې څه په دې خبرې وکړو چې یو خدای د انتقال لارې دي، دوه درې د وینې د لارې او د منی د لارې او د انسان د وجود د مایعات د لارې، دا خو د انتقال معمولی لارې دي. زما په نظر کې په دې باندې خبرې وکړو چې ولې زموږ په ټولنه کې د هپاتایتس دا شیوع یا انتقال عام دی، ځکه په دې کې ځینې داسې ډېرې لارې چارې دي چې زموږ عام ولس په ډېر کم احتیاط سره کولای شي د هغې نه ځان وساتي، او له دې لارې په ټولنه کې د هپاتایتس د انتقال یا د ترانسمیشن دا چین چې دی دا موږ مات کړو او د انتقال دا سطح راکمه کړو. زما په نظر چې دا به هم د عامه پوهاوي او په ولسي کچه باندې د هپاتایتس په اړه د پوهاوي په اړه باندې مفید واقع شي.
مننه طیب صاحب. بله ډیر اوریدونکو به هم ټلیفونونه کوي، ځینې پښتنې به ممکن دوی سره وي، تاسو به هم د دوی د پښتنو په ځوابولو سره ځینې نور موضوعات هم حتما په غوړ نه واچوي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولای. بله ازادي رادیو ده د روغتیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکه زموږ تماس نیولای؟
ډاکټر صاحب محترم تاسو دوه ته سلامونه احترامات ډالي کوم. بل سو واسه مده ننګرار نه.
بله واسه خان خبرونه تخره غلا سپختنه لري مشخص مهرباني. بله
نن مې کوله مشخص سپختنه مده ولی د زیاتره د شعبان وای چې هپاتایت د
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي واسه خان، بخنه غواړو تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم اوریدل شي او لاندې پوښتنه مطرح کړئ. غږ مو سم اوریدل کیږي، لاندې پوښتنه مو وکړئ چې غږ مو سم نه دی. بله
پوښتنه مې دا ومال اکثره ډاکټر صاحبان وایي د غنو شربت ورته ډیر ښه دی، د دې موثر علاج نور نشته چې د ډاکټر صاحب نظر هم غواړم.
غنو شربت مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای. الو بله ازادي رادیو ده نشته ده. بله ډاکټر صاحب طيب، د غنو شربت کوم ګټه رسوي؟ البته که زه هم تاسو مخ یادونه وکړم چې میوه باید یو څوک خوري که څوک په هپاتایتس سخت وي. مهرباني.
بلی پولیسی که تبانو منگا هم او رو پولیس که خلق یو دلتا توسکی خلق اده گنو شربت اخرى شاد اخرى امن ده دی توسی ترشا یو تی علمی میکانیزم هم شتره. نی میکانیزم داره چه ده گنو شربت که تردیر اندازه قن گلوکوز او فرکتوز دا شامل دی، او پر شاد اصلو که هم دا شامل دی، او د قند اخیستل یا د خصوصا د ګلوکوز او فرکتوز دی اخیستل د ځیګر په وظایف باندې مثبت تاثیر لري. او د اندغه مثبت تاثیر نتیجه ده چې عام ولت هم د خلکو په ژبه معمولا د دې توصیه شته. خو دا باید موږ په یاد ولرو چې د ګنو شربت اخیستل یا د شاتو خوړل او یا د نورو میوجاتو خوړل دا د دې ناروغۍ تداوی نه ده. د ناروغۍ تداوی درمل دي چې دغه درمل د انسان په وجود کې د موجود هپاتایتس بی وایرس د لوډ یا د اندازې له مخې ټاکل کیږي. تر کومه حده پورې چې مخکې مثلا ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د پی سی آر ټیسټ دی، دغه د پی سی آر ټیسټ په اصل کې د انسان په وجود کې د دې وایرس هغه مقدار کوانټیټیو پی سی آر بیا هغه مقدار ښیي، او کله چې دغه مقدار مثلا د سل کاپی پر سوشل ملي متر دی نه راکمیږي، بیا هغه دومره زیات یا پنځه دېرش کاپی نه راکمیږي، نو هغه بیا ډېر د دغه وړ نه وي، د تشویش وړ نه وي. اما که د دې نه زیاتېږي بیا نو د دې برخې متخصصین په دې باندې پوهېږي چې دا زما تخصص نه دی البته، نو هغوی پوهېږي چې بیا د کومې دوایي سره دې ناروغ دپاره د تداوي رژیم جوړ کړي. نو رالنډ کو بلې د ګنو شربت او عسل او ځینې نور میوجات او سبزیجات دا د هپاتایتس د ناروغانو دپاره من حیث یو ممیده او ښه غذا حسابېدی شي، خو هېڅکله باید مونږ د دې شیانو د خوراک سره د درملو د اخیستونه او د تداوی د اخیستونه یو ډاکټر ته د تللو نه او د ډاکټر په مشوره باندې د درملو د استعمال نه مونږ باید راونه ګرځوي، بلکې مونږ باید په لومړي سر کې د ډاکټر توصیه، د ډاکټر د توصیه مطابق د درملو استعمال، د ډاکټر د توصیه مطابق د څومره مودې لپاره چې هغه مونږ درمل کې اوسه کوي د هماغومره مودې لپاره درملو اخیستل، او په دې منځ کې اقلا درې میاشتې شپږ میاشتې خپل د پی سی آر ټیسټ کول او ډاکټر ته ښودل چې هغه د دې هپاتایتس د میکروب هغه مقدار زمونږ په وینه کې وګوري چې څومره خطه کېدو طرف ته را روان دی، دا باید ورسره حتما وکړو.
مننه. یو اوریدونکی دی مهرباني ځان راو پیژنه، یو لکوم زمو تماس نیولای. بلې ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو او جناب امان شایم نګرار ولایت.
بلې امان شایم خبرونه ته خره خلاص سپختنه لري مهرباني.
او مننه ډاکټر صاحب دې رخي موضوع ته اشاره کړې ده او باس پی کوي، نو دغه مرضی یا دغه مریضیا په لوړ رتبه خلکو کې پیدا شي، دا غي د پر د مناسب خواړه او بغیر تداوی نه د مناسب خواړه شي توصیه شي، نو دې
په لویانو کې ستاسو منځو
کې موږ لپاره هغه
بله پښتنه مو اوریدل شو. مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو به هم رواخلو، زمو تخنیکي همکار وایي چې پښتنه را تپریخه ده په واتس اپ کې، دا پښتنه به هم واورو.
السلام علیکم دراډیو ازادي ټورو کارکونکو ته سلامونه او احترامات، او محترم ډاکټر صاحب ته چې د هپاتایټس مبارک معلومات ورکوي. نو زما پښتنه دا ده چې آیا د هپاتایټس د جما یا کوروالی د لارې نه هم انتقالی دی شي او کنه؟ بس ما صرف دغه یو پوښتنه و، امید لرم چې جواب یې راته راکړي. مننه. په مخم ښه کور ودان.
بله ډاکټر صاحب، هم دا ورستي اوریدونکو نه کرا پایل کو ښه پوښتنه یې مطرح کړې وه، مهرباني.
زما جواب بلې دی، خو یو د هغو لارونه چې هپاتایټس انتقالېږي هغه کوروالی دی د خپل میرمن سره، جنسي اړیکې دي، او جنسي اړیکې دا د انسان د ژوند ضرورت دی. بنا په همدې اساس باندې هغه ناروغان چې په هپاتایټس باندې اخته وي، که هغه نارینه اخته وي او که یې میرمن اخته وي، دواړه باید سیف سیکس یا مسئول جنسي اړیکې ولري، او د مسئول جنسي اړیکو د ټینګولو په باب دوی باید د خپل معالج ډاکټر نه راهنمایي واخلي، او معالج ډاکټر دوی ته د مسؤولو جنسیاتو پر اړیکه باندې چې کومه رحمایي کوي د هغې په نظر کې نیولو سره دوی کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
که یو اړخ په هپاتایټس ولري او بل اړخ واکسین اخیستی وي، یعنی دوه درې دوز اخیستی وي، آیا بیا هم د دې خطر شته د انتقال؟
نه، د کله چې واکسین اخیستی وي او درې دوز یې پوره کړی وي دا لومړۍ خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې د کوم واکسین اخیستی وي دا د یو اعتمادي ځای نه اخیستی وي چې د واکسینو د رسول زنجیر د کارخانې د تولید د کارخانې نه واخله تر هغه ځایه چې د ده وجود ته زرخ کیږي. په دې منځ کې چې دا څومره فاصله ده د کارخانې نه بیا پیکینګ بیا د هغې په تیاره کې انتقال بیا دغه لابراتوار یا دغه ځای ته د هغې رسیدل، په دې ټوله مرحله کې چې دا کول چین یا سول زنجیر ورته وایي چې دا اته درجو ده شوي حرارت درجه لوړه شوي نه وي، که دا اعتماد ولري چې هو دغه سول زنجیر مراد شوی چې زموږ په دولتي سکتور کې چې کوم واکسینونه دي د هغې دا سول زنجیر کاملا مراد کیږي، نو بیا د دې دغه نشته خطر نشته. اما د دې ټول سره سره ځکه موږ د دغه واکسینو په دې ټول زنجیر کې چې مثلا د اروپا نه انتقالي افغانستان ته موږ خو موجود نه یو، ممکن دا سړی ونه پوهېږي چې دا کوم واکسین چې ماته کوي په دې واکسین باندې خپله دا د واکسین په دې بوتل باندې هلته یو نشانی وي چې دغه دا د واکسین خرابوالی او روغوالی ښیي، ممکن دا ورته نه وي متوجه، دا نه پوهېږي په هغې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع باندې دوه درې ځلې تاکید وکړه، نو کله چې واکسین له وخته تیر شوی وي ولې باید که دولتي روغتونونو کې دا موضوع مراعات کیږي، ولې خصوصي کلینیکونو کې دغه شی نه مراعات کیږي، ولې له وخته تیر شوی چې هغه هیڅ کیفیت نه لري، مؤثریت نه لري، اغېزتوب نه لري، هغه خلکو ته ورکول شي؟
مثلا نوری صاحب د واکسین په کیفیت کې دوه موضوعګانې دي. یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې د واکسین د وخت تېرېدل دي، او یو موضوع ته ما اشاره کړې وه چې د واکسین کول چین یا د واکسین د سول زنجیر نه مراعات دی. موږ په افغانستان کې یا په اکثر هیوادونو کې د واکسینو د وخت تېرېدل موضوع دا ډېره نوي، یعنی کله چې وخت تېر شي هغه څوک چې واکسین ورته زرکیږي هغه معمولا متوجه کیږي، ډاکټر هم متوجه کیږي دغه واکسین نه استفاده نه کوي، او ټول خلک چې پوهېږي چې دا واکسین اکسپایر شوی دی هم ورکوونکی د واکسین او هم اخیستونکی د واکسین دواړه پوهېږي. نو په دې اساس باندې چې دا بزنس دا تجارت د دې کس یا د چې چاته دا واکسین زرک کوي د دا هغه ترمنځ د اعتماد ختم نه شي، نو د اکسپایر شوي واکسین نه استعمالوي بلکې خپله لري کوي. اما د واکسین سول زنجیر چې کله مراعات نه شي د تولید د کارخانو نه واخله، هغه په امریکا کې تولیدېږي، هغه د اروپا په کوم ملک کې تولیدېږي، او که په پاکستان کې تولیدېږي، خو افغانستان ته چې رارسېږي او بیا په افغانستان کې ناروغ ته ورکول کېږي په خصوصي سکتور کې. البته دې منځ کې دا چین یا دا زنجیر چې دی دې کې موږ نه یو ولاړ، دا زموږ تر کنټرول لاندې نه دی.
بله، دا یو تخنیکي موضوع ده. بله ډاکټر صاحب،
بریا تلین تاسو د فارا دا دا ګرم شوی دی. منتها دولت څه کولی شي په دې لاره کې؟ دولت مسؤلیت څه دی؟ زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې همدغه څه چې په دولتي سکتور کې د دولتي روغتونونو لپاره واکسین د دولت تر کامل نظارت لاندې او د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف په تخنیکي او مالي حمایت سره راوارېږي، انتقالېږي، حتی تر هغه اخري کلینیکه پورې همدغه سي دولتي تصدي واکسین په همدغه سیستم کې را انتقال کی، او بیا د هیواد په داخل کې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، تر څو زموږ ولس چې د دې واکسین په مقابل کې زموږ د دې پیسې وي، زموږ د پیسې د هغه کار لپاره چې استفاده کیږي په مطمئن ډول باندې او په ښه ډول باندې دا مصرف شي.
مننه کور ودان کراش دغه موضوع سره راون غړو، ډیر وخت نه لرو. ډیر ځلی هم دغه د زیګر سرطان هم د همدغه وایروس لامل رامسته کیږي. څومره ناروغان چې په هپاتایتس اخته دي یا اخته کیږي د دې خطر شته چې هغه په سرطان باندې بدل شي؟
نو محترم نوری صاحب دا خپل هپاتایټس کو تداوی نشي دا درې حالات طرف تزي یو په مزمن د دیگر مزمن ناروغي تولیدوي چې خپل دا انسان په مزمن سره په مزمن هپاتایټس باندې اخته وي او دا نورو ته د انتقال باعث کیږي. دا یو دومره خبره چې دا هغه دا چې دا د هپاتو سلولر کارسینوما یا د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث کیږي. او کله چې د ځیګر د حجراتو د سرطان باعث شي نو بیا د انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چېرته بیا میتاستاز هم ورکړي. دغه فیصدي چې څومره فیصده یې د ځیګر په سرطان باندې اوړي یا بدلېږي دقیق په دې مرحله کې زه مونږ ستاسو شریک نشم کړی، خو دا د ځیګر په سرطان باندې اخته کېدل ځیګر سرطان رامنځته کېدل په یو نارو په یو انسان کې د هغې یو علت هپاتایټس بي سي او یا د هپاتایټس نور ډولونه
ډاکټر صاحب کله هم ځینې د یو برخه چې هغه په سرطان اخته شوی د پریکوي لری کوي، خو آیا د ځیګر پیوند هم کې امکان لري؟ آیا په افغانستان کې امکانات شته ده هغه څوک چې سرطان ځیګر سرطان باندې اخته شوی؟
محترم نوري صاحب، ځیګر د انسان د وجود داسې یو حیاتي عضو ده چې د هغې په حجراتو کې الله دا صفت اشاره چې کچیر تا دا اغیی دیر برخه هم نمشی دا پاتی برخه ایتی او صفاتی دا دا برخه دیر تا نمو کهی او دا وقت که دیر دیر سر دا انسان دا وجود که چیر زیگر کم وزیفه و دا پورا کهی دا یو دا غشتا. اما او دامدیل کبلا دا زیگر پیوندون او دا مسائل هم شتا، اما پا افغانستان که رو سپوری دا زیگر دا پیوند کما دا غا مدا شوی کوم علاج، یعنی دا پروسه یا دا پروسیجر تر اوسه افغانستان کې نه دی اجرا شوی. په داسې حال کې چې د بدودو یا د پښتورګو د تعویض او یا د هغې نه بدلولو د دې پروسیجرونو په افغانستان کې شته، همدا د ځیګر تر اوسه پورې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب. او د خوست د پی سی آر مسؤول سمیع الله امیندل، که تاسو لنډ په دې باندې که لنډ راته ووایئ چې هغه کسان چې تاسو مرکز ته درځي هغوی ته څه سپارښتنې کوئ چې ټول اوریدونکي واوري د هپاتایټس په برخه کې؟ مهرباني، ډیر وخت نه لرو.
من نو مونږ هم ده کسان ته چې هغه په پوسټ کې دي که هغه په هر ځای کې دي وو د کار مونږ دا سپارښتنه ده چې هغه کوم عامل چې د انتقال د وایرس کې هغه الین انتقال لارې چارې چې دي وو د کار باندې ډېر متوجه اوسېږي. که هغه پیچکاري یو ځل یو مریض ته استفاده کول هغه ممکن پیچکاري چې څوک هغه ایجبیسټ پټاټس ناروغي ولري هغه بل ته استفاده کوي دا د انتقال لاره ده. یو بل سره اړیکې ساتل یا اړیکې ساتل او دغه شان ته د وینې ټرانسفیوژن دغه اړیکو ساتل د شیانو کې باید ډېر احتیاط وکړي تر څو هغه د وایرسونو انتقال د یو کس نه بل کس ته انتقال نشي. او بله مهمه خبره دا ده چې دوی لکه ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې هپاتایټس بي یعنې تور وایرس د هغه زړې لپاره او واکسینونه موجود دي هغه ماشومان لپاره خو په دولتي کلینیکونو کې حتمن په هر ځای کې شته د غټان لپاره خصوصي سکتور یا شخصي کلینیکو لپاره. اما د دوی دا چې مخکې د دې نه چې هغه دوی یو بل سره نږدېوالی کوي هغه واکسین باید تطبیق کړي تر څو د یو کس نه بل کس ته انتقال ونه کړي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله اومیندل، له تاسو هم ډیر مننه چې تلیفونونه مو وکړل د غرض د خبرونه. مانور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړ بل خبرونه چې په څو شیبو کې زما همکار پیلوي. بیا هم پر همدې موضوع د هپاتایټس یا د زیړیو پر ناروغیو خبرې کوو، تاسو لپاره بیا هم فرصت شته.
Yeah. دران.